سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د قادر جلالوف تخنيکي چارو په سمبلخ ته هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټيفن دوجاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دا څرګندونه وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تازه ویلي دوه کې د می په نوملۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کېږي. د سرمنشي ویاند سټيفن دوجاریک تیر شپه خبرې اعلان وویل د امینی محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خوښې پرته دي طالبان نو ته رسمیت ورکړل شي. هغه په خپل خبرو کې زیاته کړه
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم همدا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغې داسې څه نه دي ویلي چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
دوجاریک وایي د می په نوملۍ نیټه او دویمې نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري، خو په خبره یې بحثونه وي د بندو دروازو ترشاوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد وړم ورځ ویلي و دا نه پوهېږي چې طالبان به په رسمیت وپېژندل شي او که نه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي. په غزني کې په دوه او ترافیکي پیښو کې درې تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پنجشنبې په ورځ د غزني د امنیت قمندانې څخه رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلی دي چې د غزني ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړونده په چنګلباغ سیمه کې د دوو موټر سایکل سپرو له یوې ونې سره په ټکر کې په پیښه کې ورور یې وژل شوی دی او بله ټپي دی. دوی وایي چې یاد ورونه د خواجه عمري ولسوالۍ د برکت کلي اصلي اوسیدونکي وه. خبر پاڼه زیاتوي په بله پیښه کې د څلورمې امنیتي حوزې اړونده په اسپندی کلی د څیرمه یو انجلۍ موټر وهلې او وژل شوې ده. په خبر پاڼه کې د هم راغلي دي چې د پیښو لامل به احتیاطي ده. دا تورخم په غره کې د کمر نړیدو تر پیښې وروسته د ژغورنې او مرستو عملیات نن پر درې مورس هم روان دي. د خبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې او مسؤل اشفاق خان نن په سیمه کې د مشال راډیو خبریال ته وویل چې تر اوسه د 15 کسانو مړی راایستل شوی دي. د چارواکو په خبره د اپریل په 13 پیشنمی مهال د کمر نړیدو په بیخه کې شپږ تنه وژل شوي او اته تنه نور ژوبل دي. د لوړګي حکومتي ادارې مشر رشاد مومند هم ویلي دي چې تر لوی و ډبره او خاور لاندې د جسدونو راایستلو لپاره کرینونه او نور ماشینونه په کار اچول شوي دي. په پیښه کې اکثره مړه او ټپیان افغان موټر چلوونکي دي. پاکستاني چارواکو د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو ته بې له پاسپورټ او ویزې تورخم ته پروښتو اجازه ورکړې ده. د پاکستان د نفت وزیر وای اسلام آباد د پاکستان او روسیې ترمنځ د لاسلیک شوی نوی تړون لمخې په تخفیف باندې د خامو تیلو د پیرلو نمړی سفارش استولې دی. مصدق ملک رویټرز خبري اژانس پرونه ویل چې د روسیې د تیلو یو کیختی به د می په میاشت کې د کراچۍ بندر ته ورسیږي. د مصدق په وینا د دغه تړون لمخې پاکستان یوازې له روسیې څخه خام تیل اخلي او کومړی تړون لاستونزو پرته ترسره شي نو تمه ده شوی دغه واردات په د ورځې سلزله بیلرو ته ورسیږي. او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ځي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته وویل چې دا غونډه به د می پر څلورمه او پنځمه د هند په ګوا ښار کې کیږي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوي مشري کوي. دا په تیرو 12 کلونو کې نمړی ځل دی چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2018 کال کې د پاکستان د وخت او د بهرنیو چارو وزیر هینا کربانی هند سفر کړی و. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې دا خبرونه نور مطالب درته لرو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې غونډې او پکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه د بحث کولو د موضوع مطرح کیدو ته بیلابیل خبرګونونه ښودل شوي دي. د دې خبرګونونو جزئیات په وړاندې په راپور کې او څومره د دې امکان شته اوس مهال چې طالبان په رسمیت د نړیوالو لوري وپیژندل شي وړاندې په تحلیل کې درته وایي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې په زرهاو ماشومان د خوارزواکۍ سره مخ شوي دي. د چولې پرستی و کې په افغانستان کې ماشومان په خوارزواکۍ اخته کېږي او شمېرې ولې وروسته بلې زیاتېږي دا به هم درته په راپور کې ولرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شنګهای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د ګډون لپاره هند ته ورځي. دا په تیرو دولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به هند ته ځي. دا چې علت یې څه ده په دې اړه به هم درته تفصیل په راپور کې ولرو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وی ځانګړي غونډې او پکې د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه د بحث کولو د موضوع ل مطرح کیدو وروسته بیلابیل خبرګونونه راپارېدلې دي. ورمورز د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد امریکا په پرستون پانتون کې ویل چې د ملګرو ملتونو سازمان پراتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو او نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه به هم پکې بحث وشي. په همدې موضوع حسیب الله تلاش را سره یو ځای شوی دی. تلاش صاحب ستړي مشي بخیر راغلی. تاسو راته وایي چې دغه خبرګونونه چې دغه موضوع ته ښکاره شوی دی په ټوله کې کوم سازمانونو او چا ښکاره کړی دی؟ آیا بهرنیان هم پکې شامل دي؟
سلامونه. د وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ورمرز په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې د جوړولو اعلان وکړ، ویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي. په دې اړه غبرګونونه په ډېرېدو دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا پرېکړه ستایلې، خو ګڼو نورو اړخونو، سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو غندلې ده. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي باید د دغه سازمان منشور چې په تیرو 15 کلونو کې تطبیق او د یو سند په توګه منل شوی په مسؤلانه ډول وساتي. د دغه استازولۍ په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی، راغلی چې د افغانستان تاریخ د 2020 میلادي کال د اگست له 15 نه دی پیل شوی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان اوسنۍ غیر نورمال حالت باید نورمال ونه خودل شي. په بیان کې د ملګرو ملتونو په سازمان غږ شوی چې افغانان او نړۍ دوی څاري. د طالبانو پر ضد جنګیدونکي وسلوالې د ملي مقاومت جبهې د دغې ناستې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دوی په خبره د وی ترهګرې او جنایتکارې ډلې په رسمیت پیژندل د افغانانو سپکاوی او خیانت دی. د افغان میرمنو یو شمیر خوځښتونه او د بشري حقونو بیلابیلو فعالانو هم دغه غونډې په اړه اندېښنه ښودلې او دای د افغان میرمنو سره جفا بللې ده. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په نوم یو خوځښت په خپل اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د پریکړه د بشري حقونو خلاف بللې ده. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف ویلي چې ملګرو ملتونو داسې مهال د غونډې تابعیا کړې چې طالبانو په افغانستان کې د دوی په وینا جنسیتي اپارتاید ته مخه کړې او له ټولنې د ښځو د بشپړ حذفولو لپاره تر اوسه 40 رسمي او غیر رسمي حکمونه یې ورکړي دي. د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت ملګرو ملتونو ته په یو اعتراضیه لیک کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو سخت دریځ کړنې له پامه غورځول او له دوی سره د هیوادونو زغم د افسوس او اندېښنې وړ خبره ده. خو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد د پریکړه ستایلې او ویلي دي هر څومره ژر چې د رسمیت پیژندلو پروسه بشپړیږي له عمله ستونزې حل کیږي. ښاغلی مجاهد که څه هم دا ونه ویل چې آیا په دې ناسته کې طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړل شوې ده او که نه، خو ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اسلامي امارت د دوی په وینا غواړي چې د رسمیت پیژندلو پروسه هر څه زر طی شي. په دې سره هیوادونه سره نږدې کیږي، د دوی په وینا باور رامنځته کیږي او ستونزې حل پیدا کوي. بله دا ده چې د افغانستان د خلکو هر حق ورکول کیږي نو د دوه وینا دا و چې غوښتنه کوي چې هرڅه ژر د چاره تر سره شي، او د دې په وینا اسلامي امارات ټول هغه تعهداتو ته چې هیوادونه ترمن د خو اړیکو لپاره اړین بولی ژمنتیا لري. دی وایي د طالبانو حکومت د هیوادونو ترمن نږدېوالی د ټولو ستونزو حل لار بولي چې ټولو اړخونو ته ګټه رسیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دو ویل چې د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید په ښکاره توګه د غړو هیوادونو مسؤلیت دی او دوی دغه صلاحیت لري. د پوینه دا یو حقیقت دی او د ملګرو ملتونو منشور هم دا خبره کوي. دی وایي چې امینه محمد داسې کوم څه نه دي ویلي چې د سازمان د غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د سې شنبې په ورځ د امریکا په پرنسټن پوهنتون کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی و چې د هغې په خبره د طالبانو د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه به پکې بحثونه کیږي. اغلې محمد ویلي وو نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي.
ډیره مننه کورودان. حسیب تلاش وو چې د طالبانو د رسمیت پیژندنو په اړه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال کې څرګندونې کړې وي، هغه ته موږ په تېداغې د څرګندونو په اړه د خبرګونونو جزئیات را سره شریک کړم. همدې موضوع ته تمکیږو. د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شاب هم را سره دی. شاب صاحب، ډیر ستړی مشي، مننه چې وخت مو راکړه. تاسو راپور واورید د امینې محمد څرګندونې چې ویلي وو نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه باید بحثونه پیل شي. د امینی د خبرې په څه معنا دی؟ آیا واقعا نړیوال غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژني او پوس مهال کې د دې امکان شته؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصل کې ملګری ملتونه د دولتونو د یو مجموعه په توګه یا د دولتونو د یو داس چتر په توګه باندې چې هلته مشترک تصامیم نیول کیږي، د یو هیواد دولت په رسمیت په دغه ډول چې اوس په رسنیو کې بحث ورباندې کېږي دا نه پیژني. او افغانستان کې هم کوم نوی شی نه جوړیږي یا نوې جغرافیا نه ده رامنځته شوې. افغانستان یو هیواد دی او له ملګرو ملتونو سره خپل غړیتوب لري. امینی محمد چې کومې خبرې کړې، زه فکر کوم دا د هیوادونو د کانوینس کولو یا د قناعت ورکولو لپاره دي. او په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو له دریزه هم متاسفانه چې دوه ډوله خبرې راوځي. تاسو به په یاد دي چې انتونیو ګوتریش یوازې تیره اونۍ دغسې څرګندونې وکړې چې هغه له افغانستان نه د یو بد تصویر وړاندې کوونکی وي، د سخت دریځ درلوده. او ورپسې بیا امینی محمد دومره نږدېوالی وښوده چې هیوادونه به قانع کړي چې طالبان په رسمیت وپیژني او باید په دې اړه بحثونه پیل شي. دا یو ډول پاراډاکس دی د ملګرو ملتونو په دریځ کې. ولې په مجموع کې څه چې د افغانانو لپاره مهم دی، هغه دا دی چې افغانان باید له نړۍ سره د تعامل یوه لاره ولري، ځکه هغه مسایل چې په افغانستان کې پیښیدونکي دي، په ځانګړي ډول بشري ناورین چې ملګري ملتونه یې هم هر وخت یادوي، دا په ډېرېدو دی او دا پرته د تعامل یوې لارې نه دا ممکن نه دی چې حل شي.
شهاب صاحب، اوس مهال هم نړیوال په افغانستان کې حضور لري، ملګري ملتونه شته دی، څه فکر کوي؟ آیا د دې لپاره چې ملګري ملتونه وکولی شي په یو ډول طالبانو ته قناعت ورکړي، غواړي چې دا موضوع مخته کړي کنه، یا هدف دا ده چې دوی هغه خپل اوسېدل هلته پرېږدي؟
خبره دا ده چې د دوه په غونډه کې و دغه شرایط چې نړیوالو د یو مجموعې په توګه جوړ کړی دي او دا هیوادونو په انفرادي ډول هم مطرح کړی دي، دا به طالبانو ته پیشنهاد شي او د ملګرو ملتونو له ادرسه به له طالبانو وغوښتل شي چې د نړۍ دغه شرایط که تاسو ومنئ، هم نړۍ پاتې کیږي او هم د افغانستان د پرمختګ چانس پیدا کیږي. بیا به
خدای وړاندې شرایط ویلي وو چې ټول شموله حکومت باید جوړ شي، خو ته باید د کار اجازه ورکړ شي، نجونې باید تعلیم ته پریښودل شي، خو طالبانو دا هیڅ یو هم نه دی عملي کړی.
زه فکر کوم چې اوس د یوې چنزنې لپاره وخت را رسېدلی او دا چنزنې به په څو مسایلو کېږي. دا زما شخصي نظر دی. یوه خبره دا ده چې طالبان د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا لري او هغه څوکۍ د افغانستان حق بولي چې دوی ته باید ورکړل شي. دا وی و مسلې چې دوی د ترلاسه کولو هڅه کوي په دې په مقابل کې چې دوی به د ملګرو ملتونو په دفاترو کې میرمنو ته د کار اجازه ورکړي په ځانګړو شرایطو سره. تر دې وروسته لتور نوملړ څخه یا لتور نوملړونو څخه د طالبانو د نمونو د استلو بحث مطرح کیږي چې په هغه کې به دوی
په شخصي فکر نه کوي دا به د دوه د ناستې او تکرار وی لکه مخکې چې دوی دوه کال وړاندې داسې ناست درلودل او په هغه کې هم دغه مسایل مطرح کیدل اوس به بیا دا مسایل وي.
دا ځلسته یو څه لوی ده او غته هیوادونه هم پکې داخل دي او د ملګرو ملتونو په قربتو باندې جوړیږي نو ځکه به پریکړه هم په یو ډول الزامیت ولري. په خوا چې کوم ناست شوی وي هغه یو ډول مشورتي ناست وي او یوازې پکې خبرې کارته پورته شوی ولی هغه داسې ناسته چې دا ځل جوړیږي په خوا یې موږ بیلګه نه درلوده او زه هیله لرم چې دا ناسته به افغانانو ته یو ښه پیغام او د یو مثبت مسیر باندې د تګ یو فرصت برابر کړي ځکه هم پکې د نړۍ ټوله سازش شته او هم بعد هم هلته طالبان شته او هم د افغانانو
شخص قدم راتوي چې وخت کم ده. کوم ژمنې کې چېرته طالبان په دې غونډه کې وکړي آیا په هغه به عمل وکړي که نه؟
بل چاره نشته. هر ژمنه چې د دوه په تازه نسته کې په هغه به عمل کیږي او دغه د افغانستان د بقا او راتلونکي پرمختګ یوازینی فرصت دی. کله دا ونشي دا فرصت ضایع شي ملګری ملتونه به هم ځي او نور نړیوال به هم افغانستان سره د تعامل لار نه غوره کوي نو بناءن طالبانو ته هم یو غوره فرصت په لاس ورغلی چې خپل پیغام په مستقیم شکل ټول نړۍ ته ورسوي او هغه څه چې نړۍ هم ورته وایي په مستقیم شکل واوري او بالاخره د افغانستان د دغه کواکه حالت لپاره یو باثباته مسیر وټاکي. یو هیله ده چې افغانان دغه تجربه ډیره ژر ووینی.
ډیره مننه کوروادان د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې او دغه څرګندونو ته د خبرګون په تړاوي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا تورخم په غره کې د کمر نړیدو ترپیخي ورسته د شغورنې او مرستو عملیات سندن د درې ورځې لپاره هم روان دي. د چرواکو په خبره دغه کمر د اپریل میاشتې په اتلسمه شپې مهال ونړید چې زیاتره موټر یې لاندې کړي او تر شپږو ډېر کسان پکې وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن په دریمه ورځ هم د ژغورنې عملیات شکم دي دا دوام لري. هلته کې لویا مشینری راوړل شوې ده په کرینونو باندې او په لفټرو باندې لوی ډبرې راپورته کولی شي او په هغې کې د چکم کسان ورلاندې شوي د هغوی لټون هم روان دی او ګاډي هم ترې راویستی شي. د خیبر ضلع د ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو دوه دوه چارواکو موږ ته ویلي دي چې تر اوسه یې د دغه ملبې نه یا د ډبرو نه لږ تر لږه پنځو کسانو مړي راویستلي دي او دا ډرایورانو چې تعلق یې د افغانستان سره لري او دوی یې چې کېدی شي دلته نور ډیر زیات ګاډي او ډرایوران هم پکې موجود دي ځکه چې دلته د غره یو لوی برخه په دې لارو باندې را پریوتلې ده چې کومې افغانستان ته تلې او الته مالونه وړل او په تورخم کې په دې سړک باندې دغه لارې یا ګاډي چوندې ولاړو. الته کې چې کوم د خیبر ضلع ځایي چې کوم فعالان دي یا د افغانستان نه چې کوم دغه متاثره شوي کورنۍ او کسان راغلي اوی وخت په وخت باندې ګلې کا چې دغه کارونه سست روان دي لیا مشینری کمزورې ده. خو بیا الته کې چې مونږ د پاکستان چې کوم دلته کې امدادي ادارې دي او هغوی سره خبرې کړو نو دوی چې مونږ سره مشینری پوره ده خو دا په یو خپل میکانیزم باندې دا کسان مونږ راوباسو چې دا هغوی جسدونو ته څه زیان ونه رسي. نو یو طرف ته ګیلې دي خو بیا بل طرف ته د پاکستان چې کومې امدادي ادارې دي نو دوی یې چې مونږ هیله من یو چې دا خلک به راوباسو خو په دې عملیاتو باندې به لږ وخت لګي.
فرهاد شینواری د مشال رادیو خبريالو چې په تورخم کې د کمره د نړیدو د پیښې جزئیات مخزره شریک کړه. بیرته به افغانستان ته راستنه شو. د اختر په درشل کې ځینې کورنۍ شکایت کوي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې نه پوهیږي چې د شپې لپاره ډوډۍ له کومه کړي. یوه لدی شبانه ده چې د بیوزلۍ له کبله تیر کال کابل ته کډه شوه، خو هغه وایي اوس په کرای کور کې ژوند کوي او د کاروبار لپاره هم څوک نه لري. جزئیات به دې راپور کې وګورو.
اختر را ورسېد خو شبانه اوه کې توی وی ځکه د خپل ماشومانو لپاره د اختر د کالو یو اخیستو توان نه لري.
کله تاره دارم بیا در چی کنم از خاطر 5 تکه کالو دم.
وای چی خوندې معتادی او دا پخپله په نانوایی کې ډوډۍ پخوي. شبانه زیاتوي چې د خپل ماشومانو لپاره د شپې او ورځې ډوډۍ په سختۍ پیدا کوي. د بی وزلی لعمل شبانه یو کال وړاندې لپروان ولایت څخه کابل ته کډه کړې. هغه اوس دلته په کرایي کور کې ژوند کوي.
له هغه ورځې چې کابل ته راغلی یم یو کیلو غوښه مې نه ده اخیستې چې پخې کړم او وی خورم. خدای دې ګاونډي روغ ولري. هر شپه ورځ ما او ماشومانو ته مې ډوډۍ رالیږي. پیسې له کومه شوې چې چمتووالی ونیسم؟ که پیسې وای ځان ته مې هم اخیستلو او ماشومانو ته هم.
د اختر بازارونه هم سخت کال ساړه دي. دکانداران وایي چې د تیرو کلونو نیمایي خرڅلاو هم نه لري.
د جمهوریت
په وخت کې خو کله چې لس ورځې اختر ته پاتې کېدی د ورځې مو له 500 تر 2000 خرڅلاو درلود. اوس څو ورځې اختر ته پاتې دي. د ورځې دخل مو 40 یا 150 ته نه رسیږي.
بېوزلي او بیکاري د اکثرو خلکو د پیرلو توان کم کړی دی.
خلک چې راځي ټول اندېښمن او اقتصاد یې ضعیف دی. د بیې پوښتنه کوي، ګوري چې بیې لوړې دي او د پیرلو توان نه لري بیرته ځي.
وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې د اکثرو نړیوالو بنسټونو د فعالیت بندېدو، د ښځو پر کار بندیز او پر طالبانو باندې نړیوالو بندیزونو د خلکو ژوند سخت کړی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان کابو نیمایي اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
کابل کې د خلکو وضعیت مو ولیده چې ویلي د اختر ته هیڅ آمادګي نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته ځي. بلاول بوټو زرداری به د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په شورا کې ګډون وکړي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ نن د اپریل په 6مه په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته وویل چې دا غونډه به د می پر 4مه او 5مه د هند په ګوا ښار کې وشي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوي مشري کوي.
The foreign minister is attending the
SCS. د بهرنی چار وزیر د شانګهای سازمان په دی غونډه کې د دې سازمان د بهرنی چار وزیرانو د شورا د اوسنی مشر او د هند د بهرنی چارو د وزیر ډاکټر اس جی شنکر په بلنه ګډون کړ. په دې غونډه کې زموږ ګډون د شانګهای سازمان چارتر او چارو ته د پاکستان ژمنتیا په ډاګه کوي او هغه اهمیت چې پاکستان یې سیمې او د بهرنی تګلارې لومړیتوبونه ته ورکوي.
دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر هنارا بنیکار هند ته سفر کړی و. بلاول بوټو زرداری د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پر بلنه هند ته ځي. شنکر دا مهال د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا مشر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په وروستۍ غونډه کې چې تیر کال 2022 په جولای کې په تاشکند کې جوړ شوی او ګډون کړی و. شانګهای همکاري سازمان په 2020 کال کې جوړ شو چې اته غړي هیوادونه لري. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان بنسټګر غړي دي، خو پاکستان او هند په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان دغه سازمان ناظر غړی دی. دا سازمان په اساسي توګه د سیمې د هیوادونو د سیاست، امنیت او اقتصاد په برخو کې کار کوي.
صفی الله ستانکزی و چې هند ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه جزئیات موږ سره شریک کړه. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بیا به هم صفی الله ستانکزی ته ورشو.
د لوبو مینوالو سلامونه. دا هم څو لنډ سپورتي خبرونه. د ریال مادرید، منچستر سیټي، اي سي میلان او انټر میلان لوبډلو د اروپا د فوټبال د اتلولۍ نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د اروپا د فوټبال د اتلانو لیګ د کوارټر فاینل یا یو څلورم وروستی پړاو نن سهار پای ته ورسید. منچستر سیټي له بایرن مونیخ سره یو یو مساوي شو، خو په لومړي پړاو کې د 3-0 بریا په برکت وتوانید چې په څلور یو مخکښۍ سره سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. په بله لوبه کې د پرتګال بینفیکا او د ایټالیا انټر میلان ټیمونو 3-3 مساوي شول، خو انټر ټیم ځکه چې په لومړي پړاو کې 2-0 لوبه ګټلې وه نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. دوه ورځې د مخه بیا ریال مادرید او ایسی میلان هم د دې لیګ څلورو غوره ټیمونو ته لار پیدا کړې وه. ریال مادرید او منچستر سیټي به د مې نهما او لسما سره مخ کیږي. انټر میلان او سی میلان چې دواړه د ایتالیا د سری ای استازي دي، د میپل لسما او شپاړسما سره مخ کیږي. ورسته لوبه یا فاینل د جون په لسما د ترکیه د استانبول په اتاتورک سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ مینوالو ته همدا چې د هند د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو ځلیدو یو وار بیا د ټولو پام ور اړولی دی. نوین الحق لومړی په آی پی ایل کې خپل لوبه بیګا وکړله، هغه چې د افغانستان چټک بالر دی د لکنو جاینټس ټیم کې لوبیږي. په لومړۍ لوبه کې چې د پنجشنبې په ماښام وشوه، هغه که څه هم کومه وکټه وانخیسته، خو د لوبې په حساسو شیبو کې ډیر اقتصادي بالینګ وکړ. په دې معنا چې نوین په ټول ټال څلورو اورونو کې یوازې 19 منډې ورکړې چې په اوسط ډول په هر اوور کې له 15 هم کمیږي. د نوین دغه بالینګ او په ټوله کې د لکنو جاینټس کې لوبې بریا ور په برخه کړه او د رویال راجستان ټیم یې په ګوندو کړ. اخو په لوبه کې چې پنجشنبې په ماښام پلان شوی، کلکتا نایټ رایډرز چې افغان وکټ ساتونکي پیلیز لوبغاړی دی رحمان الله ګربز، هغه پکې لوبیږي. د ډیلی کپیټلز په وړاندې لوبه لري.
صفی الله ستانکزی و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتن ته باید جوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ما شام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رالو.
د رښتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی دی چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې په زرهاو ماشومان له سختې خوارزواکۍ سره مخ شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې په دغه کال کې دغه شمیري ورکړی دی او ویلي دی چې احتمالاً په راتلونکو کلونو کې د شمیري نور هم لوړ شي. د طالبان حکومت د رښتیا وزارت بیا دغه ارقام چې د رښتیا نړیوال سازمان ورکړی دی نه تاییدوي. تاسو کولی شئ د دغه ریپورت جزئیات ازادي ریډیو په پانه چې پته یا ازادي ریډیو ډاٹ کام د هلته ورشي او هلته ولولي او همدارنګ راپورې هم واوري. اوس هم ورزو روژا پژوند کې دغه د پیغامونو زنګړې لړۍ اورو.
ژوند په روژه کې
نوم مې رپی الله دی او د اسد آباد په ښار کې چولې او لوبیا خرڅوم. وروره په روژه کې دلته دا کوم او په بوزه کې چې دی بیا هملته کور خواته چې دی یو دوکان دی هماغې کې دا پولې په کباړو مباړو باندې ورکوم. بعضې جولې ماولې ویسم دغه د ماشومانو شی نه مینه وړم ما دوکان کې بیا بوزه کې هغه کار کوم او روژه کې چې دی چولې او لوبیا خرڅوم. په دواړو پښو باندې مزدور یم. ژوند خو د الله تعالی نعمت دی. پیش په انسان باندې د امتحان دنیا د روژانه کله خاو کله سخته کنه کله اسانه او کله ګرانه. نو الله تعالی دې راضی شي خو مونږ د رضا کم دغه نه څه کړه. الله دې رحم وکړي. زما کار پروس کاله خو ځکه پروس کاله به ما یو 15 لیټره ټاپکه چي دا به ما د لوبیا ډکه راوړله او پلس لیټره ایو چي دا یو به مې د چولو ډکه راوړله. اوس چي دا همدغه پتیلې راوړم. دا پتیلې چي دا دې کې مې ونی مزه کې او دې کې دوه زیږي. دغه چوله دو کوم او دا چې دی دایونی مراوړم یاره د فامیل غړي می چې دی ورور خو مې اولادونه دي دوه منګه یو لکنه نه پر شو کنه الله تعالی رسون کې د خپل گزاران سخت دی چې وشي سکه روزه الحمدلله سانه روزه ده تر اوسه پورې بارانونه او رحمتونه ورېدل او دین آباد به ان شاء الله سانه الله تعالی مالک دی یاره جنگ جګړه خو به مې نه کړی اوسې گپ لګو بازار دی نو یارانو دوستانو سدا څنګه ملګری چې کوم یو دی رېړو والا یو شو بل شو والا کاروبار چې دي سره بس گپ شپ کوو